السلام علیکم، دا مشال ریډیو د وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. نن د نهې ورځ او د 2023 کال د مارچ 15 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان د بدلیدونکو سیاسي حالاتو سره سره 19 پروګرام د ځوانانو غږ هم لرو اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکار مجید بابر نه خبرونه.
د مشال خبرونو سره ټکی د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن د مارچ په 23 د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. د کراچۍ پولیسو په یوې مقابله کې یو بل ځوان په ډزو وجلی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی به د مارچ په 14 د امریکا کانګرس ته د ویډیو لینک له لارې وینا کوي. مشال خبرونو تفصیل. د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د مارچ په 23 د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. پرون د مارچ په 14 په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د غونډې وروسته مولانا فضل الرحمن خبری غونډې ته وویل چې د مارچ په 23 بعد د ملک له بیلابیلو سیمو قافلې را روانې شي او د مارچ په 23 بعد اسلام آباد ته را رسي. د نوموړي وینا وه چې لانګ مارچ به 100 ورځې دوام لري، په اړه به فیصله وروسته کوي، خو د اپوزیشن ګوندونو کارکوونکي دي تر هغه وخته په اسلام آباد کې موجود وي تر سوچي د وزیر اعظم پر ضد بے باورۍ په تحریک راهي نوی اچول شوی. مخالف ګوندونو د مارچ پر 8 نیټه وزیر اعظم عمران خان پر ضد بے باورۍ تحریک د قومي اسمبلی په سکرټریټ کې جمع کړی دی. د مولانا فضل الرحمن وینا وه چې حکومت د قومي اسمبلی غړي پارلیمان ته د ورتګ نه منې کولو لپاره دړکې ورکوي او پرې دباو اچولو لپاره یې په ډي چوک کې جلسه اعلان کړې. بلخوا حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د مارچ پر 23 په ډي چوک کې جلسه اعلان کړې او وینا یې ده چې رایې ورکولو لپاره به پارلیماني استازي د دوی له جلسې تیریږي. د کراچۍ پولیسو په یو مقابله کې یو بل ځوان په ډزو وجلی دی. د کراچۍ د سوراب ګوټ سیمې پولیسو پرون د مارچ په 14 دعوا وکړه چې په یوې مقابله کې یو وسلوال ټپي کړی، خو وروسته د پولیسو مشرانو دغه مقابله مشکوکه وګرځوله. د پولیسو په ډزو وجل شوي ځوان چې اسماعیل خان اکاخیل نومیږي د کراچۍ په سوراب ګوټ کې ژوند کوه. د وجل شوي کس پلار علمګل اکاخیل مشال ریډیو ته وویل چې زوی یې د جامو جوړولو په یوې فکټری کې د کار کولو وروسته کور ته روان و چې پولیسو پرې ډزې وکړې او ویې وجلو.
زب دکان کې ناست ما ته ټلیفون راغی چې یار دغه زوی د پولیسان ایستلی، نو زه راغلم دی هسپتال ته. نو د ما زوی پاک رسېدلی، زه غریب سړی یم، ما نور وسه کې چی نشته، زه د پښتنو نه دغه مدد غواړم او زما خپل د مشر زوی مې هم دغه و، نو زما کور را تباه و برباد کړه.
د پیښې پر ضد په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د جنا روغتون مخې ته احتجاج وکړ. د پی ټی ایم د احتجاج وروسته پولیس افسران هم یاد هسپتال ته ورغلل او د پیښې په اړه د پلټنو اعلان وکړو. د شمالي وزیرستان د میرعلي پولیس او ځایي خلکو وایي چې وسلوالو یو ځایي مشر ملک دریا جان حیدر خیل وجلی دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر عقیق حسین مشال ریډیو ته وویل چې مخ پټو وسلوالو پرون د مارچ په 14 په میرعلي بازار کې ملک دریا خان ووجلو. برید کوونکي په تیښته کې بریالي شول. د نوموړي په وینا چې پولیسو د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړي دي. په روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه څلورم هدفي برید دی. د دې ترڅنګ دوه هدفي بریدونه په پولیسو هم شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د شری ناروغۍ تر اوسه په افغانستان کې 122 ماشومان مړ کړي. د ادارې په وینا په ټول افغانستان کې نږدې 8000 ماشومان په شری اخته شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان له دې جلا په یو بل خبر کې ویلي چې په افغانستان کې د ماشومانو د شری پر ضد واکسینو کمپاین په داسې حال کې پیل کړی چې دا ناروغي په شدت خپریږي او د ماشومانو ژوند اخلي. د واکسینو دا کمپاین چې د 5 شنبې تر ورځې به دوام کوي، 2,00,000 پورې ماشومان به د شری پر ضد واکسین کیږي. مشال ریډیو ته وغوږی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی به د مارچ په 14 د امریکا کانګرس ته د ویډیو لینک له لارې وینا کوي. د امریکا په سینټ کې د اکثریتي ډلې مشر چک شومر او د استادو جرګې مشر نانسی پلوسی د مارچ په 14 په یو لیک کې ویلي چې د اوکراین ولسمشر به خپله وینا د واشنگټن په وخت په سهار 9 بجې کوي. پلوسی او شومر په خپل لیک کې ویلي چې امریکا د اوکراین ملاتړ ته په خپله ژمنتیا کې ثابت پاتې ده، ځکه چې دا هیواد د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین له ظالمانه او شیطاني تیرې سره مخامخ دی. په لیک کې ویل شوي چې دوی د زلنسکي هرکلی ته سترګې په لار دي او د اوکراین خلکو ته د دوی ملاتړ څرګندولو ته سترګې په لار دي، ځکه چې دوی په زړورتیا سره د ډیموکراسۍ دفاع کوي. په داسې حال کې چې د امریکا د کانګرس غړیو د اوکراین په حمایت کولو سره پر روس د سختو بندیزونو لګولو ترڅنګ کیف ته د اربونو ډالرو مرستې او وسلې ورکولو ملاتړ کړی دی. زلینسکي په وار وار له واشنگټن او پناټو کې له خپلو متحدینو غوښتنه کړې چې اوکراین د الوتنې لپاره ممنوعه سیمه وګرځوي. د مشال خبرونو پای.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوسنګ چې موړاندې په خبرونو کې واورید، د پاکستان جمهوریت تحریک پی ڈی ایم په نامه د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو مشر مولانا فضل الرحمن د مارچ پر 23مه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو د غونډې وروسته مولانا فضل الرحمن خبري غونډې ته وویل چې د قومي سملې غړي پارلمان ته د ورتګ نه منې کولو لپاره ورته دړکې ورکل کیږي او پرې دباو اچولو لپاره حکومت په ډیچو کې جلسه اعلان کړی ده. بلخوا حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د مارچ پر 23مه په ډیچو کې د جلسې اعلان کړی دی او وینای ده چې رای ورکولو لپاره به پارلماني استازي د دوی له جلسې تیریږي. نور تفصیل د گوهر مسید په دې رپورت کې.
د پاکستان جمهوری غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن د مارچ په 23مه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. دا اعلان مولانا فضل الرحمن د مارچ په 14مه په اسلام آباد کې د متحده اپوزیشن ګوندونو د غونډې وروسته یو خبری کانفرنس کې وکړو. مولانا فضل الرحمن وویل چې حکومت له اړخه د عدم اعتماد په ورځ باندې د پارلمان غړو ته د پارلمان پر راتګ باندې په خلاصې خولې دړکې ورکړېدلې کیگی. مولانا فضل الرحمن اویل
جعلی وزیر اعظم کے خلاف پوزیشن کی پیش کردہ تحریک عدم اعتماد
دا جعلی وزیر اعظم خلاف دا حزب اختلاف لڑخا راوڑی شوی عدم اعتماد تحریک دا 22 کروڑ پاکستانیانو دا ارمانونو ترجمان دے. دا دے عینی گام دستوری قانونی پارلیمانی او جمہوری اصولو ترخوالان دے. مقابلے بزائے وزیر اعظم او دا حقی حکومت دا فساد پلا روان شوی دے. دا پارلیمان مان غړو ته خلاصې دړکې ورکړېدل کیږي او د یېرې پیدا کولو لپاره حکومت په ډی چوک باندې د جلسې اعلان کړی دی. زه نن ستاسو مخامخ دا اعلان کول غواړم چې د مارچ په 23مه چې د کم لانګ مارچ اعلان پی ڈی ایم مخکې کړی و، دا وایم چې دا هیواد د کنج کنج نه د 23 مارچ په ورځ د اسلام آباد په لور را روان شي. په دغه ورځ د مولانا فضل الرحمن په خبري کانفرنس وړاندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند اډیشنل سیکرټری جنرل عامر کیانی یو خبری کانفرنس ته وویل چې د پاکستان د تاریخ په ټول نغټه جلسه د مارچ په 23مه په ڈی چوک اسلام آباد کې کیږي. د وویل
پی ایم صاحب آلریډی اناؤنس کر چکے ہیں، اس میں انشاء اللہ تعالی وہ ڈی چوک کا جلسہ ہے جو ایک تاریخ سال جلسہ وزیر
اعظم دا اول نا دا ڈی چوک دا جلسے اعلان کرے دے. دا بایو تاریخی جلسہ وی زمونگا دا شپجوش کالو سیاسی ژوند کې با تم راغټ جلسہ نوی شوی. په دې جلسه کې زمونږه امید هم دغه دی چې تر لسو لکو پورې کسان با په دې جلسه کې ګډون کوي. څوک چې ووټ اچولو لا راضي هغه با د دغه لسو لکو کسانو په جلسه باندې تیریږي او پارلمان ته بزي او د ووټ نه پس په بیا واپس هم په دغه لارې راضي. نو زنونه تیار ساتي
لہذا اپنی پیٹیاں کس لیں.
د عدم اعتماد یا بے باوری ووٹ گٹلو لپاره د حزب اختلاف حکمران گند او د حکومت اتحادی گندونو د مارچ په 14 د یو بل سره ملاقاتونه وکړل. وزیر اعظم عمران خان د 14 مارچ په ماخام د پارلیمانی غړو د استوګنې ځای یا پارلیمنت لاجستا لاړو او بلوچستان عوامي گند بی این پی پارلیمانی لیډر خالد مکسی سره ملاقات وکړو. په بل اړخ د ایم کیو ایم وفد په اسلام آباد کې زرداری کور ته راغی او د آصف علي زرداری بلاول بټو زرداری په موجودګۍ کې د پیپلز ګوند د مشرانو سره ملاقات وکړو. په ملاقات نه پس د پاکستان پیپلز ګوند له اړخه یو خبري بیان خور کړی شوی دی چې په هغه کې د ایم کیو ایم سره د ادب اعتماد په اړه خبرې برسره کړې نه دي، خو دا خبره یې لیکلې ده چې سند او د کراچۍ مسلو د خمولو په اړه ډیرو خبرو باندې اتفاق شوی دی. یا تدوی چه حزب اختلاف گندونو دا وزیر اعظم عمران خان خلاف عدم اعتماد ووٹ راوڑلو پا اڑا دا پارلیمان اجلاس را غختن لپارا پا قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے ریکوزیشن جمع کرده دی چه دا حکومت یا دا قومی اسمبلی لڑا خاطر اوسا پوری واضح نوٹیفیکیشن خون ندی خور کرده شوی خود پی ٹی آئی سینیٹر فیصل جاوید دا خبریالانو سره په خبرې کې ویلی دی چې دا قومی اسمبلی غونډه به د مارچ 20مه نیټه باندې رابلله کیږي. گوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کیلو هرتز.
اوریدونکو، د پاکستان اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان لری کول غواړي. د دې لپاره په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړي. د عدم اعتماد څه ته وایي، څنګه پرې رای اچول کیږي، د قومي اسمبلی د سپیکر او د پاکستان ولسمشر په کیسه کردار وي، د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد د کامیابیدو په صورت کې به څوک د هغه پر ځای کینی، د دې پوښتنو ځوابونو لپاره د بشیر ګواخ تا رپورټ.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره د عدم اعتماد تحریک تر جمع کولو وروسته به اوس د قومي اسمبلی سپیکر په 14 ورځو کې دننه پر دې تحریک د رایو اچولو لپاره د اسمبلی غونډه رابولي. د پاکستان د آئین تر مخه که د قومي اسمبلی غړي یا ګوندونه د وزیر اعظم له کاره خوشاله نه وي، نو کولی شي د هغه پر خلاف د عدم اعتماد یا نه باور تحریک راوړي. دې تحریک ته د قومي اسمبلی غړي رای ورکوي. که ډېرې رایې واخیستې نو کامیاب او وزیر اعظم له دندې لرې کیږي، خو که کمې رایې ویوړي نو وزیر اعظم پر خپله دنده پاتېږي. د پارلماني چارو په افتخار ګیلانی په دې اړه د مارچ په 9مه مشال ریډیو ته وویل،
سپیکر په 14 ورځو کې دننه راغواړي سیشن دا فارملی موف شي، دا ووټنګ کوي. بس
په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک لپاره رائے په ښکاره ډول اچول کیږي. د پاکستان قومي اسمبلی د غړو شمیر 324 دی، خو د حکمران تحریک انصاف یو غړی وفات شوی او چوکۍ یې خالی ده. د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو ته د 122 رایو اړتیا ده. د قومي اسمبلی د ویبپاڼې له مخه حکمران پاکستان تحریک انصاف 155 غړي لري، خو د اتحادیانو سره یې ټولې چوکۍ 128 ته رسیږي. د حکومت مخالف غړو شمیر 122 دی، خو د پاکستان جمهوری تحریک په نامه د حکومت مخالف ګوندونو مشر مولانا فضل الرحمان ادعا کړی چې د حکومت له اتحادیانو سره یې خبرې شوې او د وزیر اعظم لرې کولو لپاره یې هغوی هم د ځان سره ملګري کړي دي. دا ادعا د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري رد کړې ده. د پارلماني چارو پوه ظفر الله خان وایي، د عدم اعتماد کامیابېدل یا نه کامیابېدل به د وړو اتحادي ګوندونو په ملګرتیا پورې اړه لري چې د چا سره ودرېږي. هغه د مارچ په 9مه مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر کولی شي چې اسمبلی ماتې کړي.
نه د عمران خان او نه د اپوزیشن سره واضح یا ساده اکثریت شته دی، نو ځکه د هغو کسانو رایې ډېرې اهمیت لري چې تحریک انصاف اتحادیان دي. که خبره د اسمبلیو تحلیل ته لاړه شي، نو ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره یا غوښتنه اسمبلیان ماتول شي. د اتحادیانو رایې که اپوزیشن ته لاړه شي، نو بیا د عدم اعتماد تحریک کامیابېدلی شي. نو اوس به ګورو چې څه کېږي. کیسه 50-50 ده، یعنی دواړه خواوې برابرې دي.
د پاکستان په تاریخ کې هیڅکله کوم وزیر اعظم د عدم اعتماد تحریک له لارې له چوکۍ نه دی لرې شوی. شوکت عزیز په 2006 او بینظیر بھٹو په 1989 کال کې د اپوزیشن لخوا له دغه سي تحریکونو کامیاب وتلی وو. وزیر اعظم عمران خان د 2018 کال په مارچ کې په رضاکارانه ډول له قومي سملې څخه د عدم اعتماد رائے ته ځان حاضر کړ او چې 128 رایو په وړلو سره وګاټه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ،
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او،
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د کراچۍ پولیسو په یوې مقابله کې یو بل ځوان په ډزو وجلی دی. د کراچۍ د سهراب ګوټ سیمې پولیسو پرون دعوه وکړه چې په مخامخ نښته کې یو وسلوال ټپي کړی، خو وروسته د پولیسو مشرانو دغه مقابله مشکوکه وګرځوله. وجل شوی ځوان چې اسماعیل خان کاخیل نومیږي، د کراچۍ د سهراب ګوټ کې ژوند کاوه. د نوموړي پلار علمګل کاخیل مشال ریډیو ته ویل، زوی یې د جامو جوړولو په یوې فیکټری کې د کار کولو وروسته کور ته روان بو چې پولیسو پرې ډزې وکړې او وی وجو. د پیښې پر ضد په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو احتجاج هم وکړ. د کراچۍ د ختیځې ضلع ایس ایس پی قمر رضا جسکانی مشال ریډیو ته وویل، د پیښې پلټنې پیل کړې دي او تورنو کسانو ته به د قانون مطابق سزا ورکوي. نور تفصیل د نیاز علی په دې رپورټ کې.
په کراچۍ کې یو بل پښتون ځوان د پولیسو په ډزو وجلې شوی دی. د مارچ په 14 مازیګر پولیسو دا وکړې وه چې د ښار په سوراب ګوټ سیمه کې په مخامخ انخته کې یو وسلوال ټپي کړی دی. وروسته د پولیسو دغه مقابله پولیسو مشرانو په خپل شکمنه ګڼلې چې د وجلې شوي ځوان نوم 13 اسماعیل خان اکاخیل دی چې د مدیر هسه د کراچۍ په سوراب ګوټ کې ژوند کوي او د جامو په یو فیکټری کې کار کولو. د وجلې شوي اسماعیل اکاخیل پلار علم اکاخیل د مارچ په 14 د شپې مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل،
ما سره دا واقعه سوی ده چې زما زوی په پوری خواږی کمپنی کې هلته کار کاوه. بیا دا راغلی ده تقریبا 2:30 بجې ټیم سکوم ده، د کور ته راغلی ده، ناشته کړی ده، کور نه بعد دی بیا وتلی ده. دی چې کمپنی خوا ته وتلی ده نو هلته یو پول ده، د پلن چې اوښتی ده ورو دی خوا د شال خوا پولیسانو ډس پی کړی ده. نو پس لیغنه چې زه په دوکان کې ناست ما ته ټیلیفون راغی چې یاره دغسې زوی دی چا وستلی ده، پولیسان وستلی. نو زه راغلم دی اسپتال ته، اسپتال ته چې راغلم نو د ما زوی پاک رسېدلی. زه غریب سړی یم، ما نور وسه کې چی نشته، زه د پښتنو نه دا مدد غواړم او زما خپل د مشر زوی مې هم دغه و. نو د ما د څلور بچان دي، ما دې دا مړ شي د شهید سوی چې دی څلور بچان دي وروره. زما خپله څلور کور کې مې څلور 15 چې کوم دا نوڼي دي. نو زما کور را تباه او برباد کړ، الله پاک دې دوی ته خپله سزا ورکړي.
کله چې د اسماعیل اکاخیل د کراچۍ جنا روغتون ته ورسید، نو د پی ټی ایم کراچۍ په ګڼ شمیر کې غړي هم هلته ورسید او د پولیسو په ضد ناری وهلي او احتجاجي هم کړي. د کراچۍ په جنا روغتون کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین په دې اړه بیا مشال ریډیو ته وویل،
په اسپتال کې زموږ د پی ټی ایم کارکنان راځي، بیا دلته رینجرز او پولیس ودی ته دکې ورکوي، ودی ته شکنځل کوي، د دوی سره د کم پیل کوي چې تاسو دلته احتجاج مکوئ. موږ اخر کې حیران یو چې سولار چیرې سو. نو د حکومت وو د انتظامیه د موږ سره دغه رویه ده، موږ پښتانه به اخر کې کم سوچ.
د کراچۍ په جنا روغتون کې د پی ټی ایم لخوا د احتجاج وروسته د پولیسو سران هم جنا روختون ته رسیدلی او د پیښې په اړه د پلټنو اعلان هم کړی دی. دا پیښه چې د ورځې شاوخوا 3 بجې شوی وه، بیا د شپې ناوخته د پولیسو پر ضد مقدمه درج شوې ده. په دې اړه د ختیځې ضلع ایس ایس پی قمر رضا جسکانی بیا مشال ریډیو ته وویل چې لومړی پلټنو وروسته په پیښه کې د ککړو پولیسو پر ضد مقدمه درج کړې ده. په پیښه کې ککړ د پولیسو یو سپایي توصیف الرحمن او یو د ډی ایس پی ډرایور عبدالعلی هم نیولې دي. د پیښې پلټنی پیل کړی دی. د پیښې به رڼا پلټنی کیږي او هر څوک چې پکې تورن وي د قانون سره سم به ورته سزا ورکړی شي. پی ټی ایم سورج وړاندې په کراچۍ کې د سن اسمبلۍ مخې ته اوږد احتجاجي پلت هم وهلی وو. د سن حکومت سره د نورو غوښتنو سره دا هم لیکلی تړون کړی وو چې په کراچۍ کې پښتنو ته د ورپېښو ستونزو سره د پښتنو وژنې دي هم بند شي. بلخوا د سن حکومت د پیښې په اړه تر اوسه هیڅ نه دي ویلي. په کراچۍ کې دا لومبۍ پیښه نه ده. له دې وړاندې تیر کال د دسمبر په شپږمه د کراچۍ په بلدیا ټاون سیمه کې د پولیسو په یو مقابله کې د جنوبي وزیرستان یو ځوان 18 کلن ارسلان مسید هم وجلې او د هغه ملګری ټپي کړی وو. په دغه پیښه کې ککړ یو د پولیسو SHO، یو پولیس پای او یو بل کس گرفتاره او په زندان کې دي او مقدمه د کراچۍ په ترهرګرۍ ضد عدالت کې روانه ده. له دې وړاندې د کال 2018 د جنوري په میاشت کې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي ځوان نقیب مسید هم د ملیر پولیسو په یو مقابله کې وجلې وو او بیا د دغه مقابلې په اړه پولیسو یو خپلې تحقیقاتي ډلې دغه مقابله جالی بللی وه او د هغه وخت د ملیر ضلع د پولیسو مشر راونوار او د هغه سره په 15 کسانو پر ضد د نقیب مسید د وجنې مقدمه جوړه کړې شوې وه. په یاده مقدمه کې د پولیسو پخوانی SSP راونوار 15 نور کسان په ضمانت خوشي دي او د نقیب مسید د وجنې مقدمه تر اوسه د کراچۍ په عدالتونو کې روانه ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی یې څه ذمهواري خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپلو حقونو خبرول د ریاست ذمهواري ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هرې چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوریوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د بلوچستان په کوټه کې د سره غړګي د کوئلې په یو کان کې د ګیس د اخراج لامل درې کان کیندون کې وجل شوې دي. پر پیښه باندې د بلوچستان حکومت سخت خواشینی څرګنده کړې او د پیښې په اړه د رپورت طلب کړی دی. نور حال د کوټه نه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د کوټې شمال ختیځ لور ته د سورنج په غرنۍ سیمه کې د کوئلې په یو کان کې د مارچ په 14 نیټه د ګیس لامل درې کان کیندونکي وژل شوي دي. د ځای چارواکو په وینا چې د پیښې وروسته هلته د مرستو کار پیل شو او تیر شپه ناوخته د غمړې راستلی او بیا یې و ځای روغتون ته رسولي دي، چیرې چې ډاکټرانو د مهمو عملیاتو وروسته د غمړې خپل خپلوان ته سپارلې دي. پر دې پیښه باندې د کان کیندونکو د اتحادیو له لوري یو ځل بیا خواشینی څرګنده شوې ده او ویلی دی چې د سورنج په ګډون د صوبې په نورو برخو کې د کوئلې په کانو کې د کان کیندونکو د حفاظت لپاره چې کوم نړیوال قوانین دي پر هغه په سمه توګه عمل نه کیږي چې له امله دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. په دې ترڅ کې د مارچ په 15 نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان د کوئلې د کان کیندونکو د اتحادیې مشر سلطان الله اول چې د تیرې ورځې پیښه د کان د خاوند له لوري د لاپرواهۍ نتیجه ده.
مړدی دوه د نوی کلی دی، یو د کوچلار دی، او د دې وجه چې موږ ته سوال کیږي هغه دا چې ګوادا د ګیس د وجه مړی وو. چې په دې کې ګیس وو نو بیا د ماین سردار چې کومه ډیوټي ده چې د اول دا قتل دی د لیم پر سر دننه تک، نو هغه دا رپورټ ولې نه دی کړی؟ دویم دا الټرنیټ لار چې په ګیس وو اخراج پر کیږي او هغه لار کې د ایمرجنسی په صورت کې ورکر پر هغه لار وځي، دا پخه خبره ده چې هغه لار وجود نه همدا وجه ده چې ګیس دا انسانان پرون مړه. دا ټیکداري نظام شروع دی، د ټیکدار هیڅ دلچسپي د ماینز او د ماینز ورکر سره نه.
سلطان الله په صبح کې د کوئلې په کانو کې د پیښو یو علت دا هم شو دی چې د هواد په نور برخ کې د کان کیندونکو و کورنۍ ته د مرګ په صورت کې 15 لک روپۍ ورکول کیږي، خو په بلوچستان کې دغه معاوضه یوازې 2 لک ده. او بل دا چې دلته چې کوم افغانان کار کوي نو هغه د دغه معاوضې حکم نه لري. په دې ترڅ کې چې مې کله په کوټه کې د کویلې د کان کیندونکو د حفاظت لپاره کارکوونکي حکومتي ادارې د مشر چیف انسپکټر مین عبدالغنی شوانی سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې دوی د پلټنې کار پیل کړی دی، ځکه چې په کوم کان کې دا پیښه رامنځته شوې ده هغه د سینیټر منظور کاکړ دی او پیښه پر اتیا فوټو باندې شوې ده. چیف انسپکټر مین عبدالغنی شوانی وایي چې پیښه د سورنج په سیمه کې پر اتیا فوټو باندې په یو کان کې شوې ده. په دې کې درې کان کیندونکي وژل شوي دي او اوس دوی د پیښې د پلټنې کار پیل کړی دی. بل پلو ته د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس پزنجو د سورنج د کویلې د کان پر پیښه باندې خواشینی څرګنده کړې او په دې کې د درو کان کیندونکو پر مرګ افسوس ښکاره کړی دی. د اعلی وزیر له لوري په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې حکومت به نه یوازې په پیښه کې د وژل شوو کان کیندونکو د کورنۍ سره مالي کومک کوي، بلکې د معدن د محکمې و چارواکو ته امر کړی دی چې هغه دې د کویلې په کانو کې د رامنځته شوو پیښو جاج واخلي او د مخنیوي لپاره دې بیلابیل تجویزونه و حکومت ته وړاندې کړي چې دغه ډول د کویلې د کانو خاوندان د کان کیندونکو د حفاظت لپاره و بیلابیل ګامو پورته کولو ته اړ کړل سي. د بلوچستان د کویلې د کان کیندونکو د اتحادیې د رپورټ له مخې چې په کال 2000 کې په صوبه کې د کویلې په کانو کې 208 کان کیندونکي وژل شوي وو، دغه ډول په کال 2021 کې 215 کان کیندونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی وو او د روان کال په تیرو 2 میاشتو کې د کویلې په کانو کې په دغه ډول ناوړه پیښو کې 40 کسان وژل شوي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو اوریدونکو د مشال ریډیو تر څنګه سه د جلال آباد خار د اتم ناحیه اړوند د دامان سیمو سیدونکو عبدالخیل ته د غزیدلی سړک چې کارونه یې په تیر جمهوریت نظام کې ځنډیدلی وو د بیا جوړولو د چارو د پیل کېدو غوښتنه کوي. دوی وایي لکه نه چې د سړک جوړېدو چارې ځنډول شوي دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي. بل خوا طالب چارواکي وایي چې ډېر زر به په دغه سړک کار بیا پیل شي. نور تفصیل د باسمو په دې رپورت کې وو.
دا سړک چې 40 متر پلنواله او نږدې 14 کیلومتر اوږدواله لري د جلال آباد ښار د کونړ ولایت له لوی لارې سره نښلوي. د دې سړک د جوړېدو چارې نږدې 3 کاله پخوا پیل شوې وي چې په تیر جمهوري نظام کې هم چارې 100 ځلې ځنډول شوې وي. د جلال آباد ښار د اتمې ناحیې اړوند د دامان سیمې اوسېدونکي وایي چې د سړک د جوړېدو په لار کې ځمکې او حتی کورونه ړنګ شوي، خو اوس چې پر سړک د جوړېدو چارې ځنډول شوي دوی له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. د یادې سیمې 2 تنه اوسېدونکي سید شریف او اسرار الله مشال راډیو ته وویل
دې سړک د وجې نه موږ ته په لکونو روپۍ تاوان در رسېدلی دی. زما خپله ویجرب کې تللی ده، تقریبا 15-20 زر کې تللی دی او د امارت اسلامي د حکومت نه غوښتنه زمونږ دا ده چې دې سړک باندې جدي کار وکړي. خلک ډېر غټ ستونزو سره مخامخ دي.
دوړه د پوه شو، خلک زکام کېږي او سینې تکلیف نور تکلیفات پوه شو، د دوړو د لاسه ورته کېږي. په زوړ حکومت کې خواستیم کار کېدو او بې د پوه شو بندېدلو جوړېدو بندېدو، خو د نوي حکومت دغه لرو چې دا سړک مونږ ته جوړ کړي.
د یاد سړک د قراردادي شرکت ځایي مسؤول امان الدین وایي شرکت چې کوم بنیادي کارونه په سړک ترسره کړي د یوه قسم پیسې هم نه دي ورکړل شوي. د زیاتوي که شرکت ته د کلی کار پیسې ورکړل شي دوی حاضر دي چې ځنډول شوي کارونه یې بیا پیل کړي.
د دولت نه مخکې یوه میاشتې مخکې د سټانډر پوره شوی او کوم پیسې چې خپل جیب نه مصرف کړی هغه دولت چپه شو، همداسې پاتې دی. نو کار بیرته هغه غواړي کار شروع کړي، څوک پیسې ورکړي.
په ورته وخت کې د ننګرهار د ټولګټو چارو رئیس مولوي یار محمد محمدي وایي د عبدالخیلو سړک کارونه 1.5 سلنه بشپړ شوي او پاتې چارې یې د وروستیو سیاسي بدلونونو په دلیل ځنډېدلي. د ده په خبره د سړک د چارو د بیا پیل کېدو په اړه یې خپلو لوړپوړو مسؤلینو سره خبرې کړي او د خلکو ستونزې ورسره شریکې کړي دي.
د دغه سړک 30% کار شوی ده او اساسي شکل باندې سوی ښه سوی ده او د باقي کارونه چې کوم پاتې دي دغه د بدلون په حالاتو کې د مشکلاتو په خاطر باندې لا پاتې دي او ملګري وزارت ټول ملګري لګیا دي چې دغه نور چې کوم 10% کار ده دا هم تر زر شروع شي او دا پروسه سر ته ورسیږي.
اوس مهال د ننګرهار پر سلورو ولسوالیو سربیره کونړ او نورستان ولایتونو ته هم د بیسودو له سرکه کار اخیستل کیږي. د سیمې اوسیدونکي وایي که د بیسودو له پله تر عبدالخیلو پورې دا سرک جوړ شي، نه یوازې دا چې د کونړ او نورستان ولایت خلکو ته به په تګ راتګ کې اسانتیاوې پیدا شي، بلکې د ډیرو ترافیکي پیښو مخه به هم ورسره ونیول شي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن.
او ریدن کو دو ماس پخین یونی مبجہ شوی لن خبرونه دو مجید بابر نور.
د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان د مارچ په درویشتمه د اسلام آباد پر لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. پرون د مارچ په 16مه په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د غونډې وروسته مولانا فضل الرحمان خبری کانفرنس ته وویل چې د مارچ په درویشتمه بعد د ملک له بیلابیلو سیمو قافلې روانې شي او د مارچ په 16مه به اسلام آباد ته ورسي. د کراچۍ پولیسو په یوه مقابله کې یو بل ځوان په ډرو وجلی دی. د کراچۍ د سوراب ګوټ سیمې پولیسو پرون د مارچ په 16مه دعوه وکړه چې په یوه مقابله کې یو سوال کړی، وروسته د پولیسو مشرانو دغه مقابله مشکوکه وګرځوله. د شمالي وزیرستان د میرعلي پولیس او ځایي خلک وایي چې وسلوال یو ځایي مشر ملک دریا جان حیدر خیل وژلی دی. په روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه څلورم هدفي برید دی. د دې تر څنګ دوه هدفي بریدونه په پولیسو هم شوي دي. د بلوچستان د ماینونو انسپکټر وایي چې د کوټې د سره غوړګی په سیمه کې د سکرو په یو کان کې د زهرجنو ګیسونو له امله درې کان کیندونکي وژل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي چې د شری ناروغۍ تر اوسه په افغانستان کې 1200 ماشومان مړه کړي. په پاکستان کې په تیر یو سوار اوس کې له کووېډ 19 ناروغۍ څلور کسان مړه شوي دي، چې ورسره په هیواد کې له یادې ناروغۍ څخه د مړو شوو رسمي شمېر 13,342 ته رسېدلی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي به د مارچ په 16مه د امریکا کانګرس ته د ویډیو لینک له لارې وینا کوي. د امریکا په سنټ کې د اکثریتي ډلې مشر چک شومر او د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي د مارچ په 16مه په یو لیک کې ویلي چې د اوکراین ولسمشر به خپله وینا د واشنگټن په وخت په سهار 9 بجې کوي. پلوسي یو شومر په خپل لیک کې ویلي چې امریکا د اوکراین ملاتړ ته په خپله ژمنتیا کې ثابت پاتې دی، ځکه چې دا هیواد د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین له ظالمانه او شیطاني تیری سره مخامخ دی.
اوریدونکو اوس هم رازو 19 پروگرام د ځوانانو غږ ته د دې اونۍ خبرونه په لومړی برخه کې مو په بنو کې روان پښتون کامی جرګې باندې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ځوانانو څنګ مشر کبیر افغان، د قبایلي ځوانانو جرګې مشر داود پریدی، او دوهمه برخه کې بیا د وزیر اعظم عمران خان ضد په عدم اعتماد تحریک کې د عوامي نشل ګوند ځوانانو څنګ له مشر طارق افغان سره، او له دې سره سره د حکومتي ګوند غړي غازی غزن جمال سره خبرې کړې دي. دا پروګرام نن تاسو په دویم ځل اوري. کوربه اصرار عالم مومند.
جنو پنځه سو زول کې
دا بلیک لوس باندې پریته
ما ته د ټرنټ د ایئر ایوارډ مله
کو وایلي علاقو کې سلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دیم
فوټبال ټیم مشته ولي بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نن سبا کې پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیغه
ستړي مشي هله لرم چې روغ جوړ وستي. په پښتون قامی جرګا باندې خبرې کوو چې دا وخت په بنو کې روانه ده. دغه راز له دې وروسته به بیا د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان خلاف چې کوم تحریک عدم اعتماد راغلی دی، په هغه به اهم له تاسو سره او ملمنو سره خبرې کوو. لومړی په پښتون قامی جرګا خبرې کوو. اردوونکو د خیبر پښتونخوا په بنو ښار کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په قربتوب په دروازنې پښتون قامی جرګه کې په پاکستان کې د میشتو پښتنو پر ستونزو او د هغو د هوایي پر لارو چارو بحث کیږي. جرګه چې نن غرمه مهال پیل شو، پکې د شاوخوا زر کسانو د ناستې لپاره چوکۍ ایښودل شوې دي. پښتنو، ملت پالو، سیاسي ګوندونو، لیکوالانو، ښوونکو، پوهانو، مسلکي کسانو، قبایلي مشرانو، دینی عالمانو او ښځو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې. د جرګې په بللیک کې راغلي چې په ناسته کې د پښتنو په سیمو کې د ناامنۍ، د خلکو د بېکورۍ او پر وسایلو د واک او اختیار په اړه بحث کیږي، او ګډونوالو ته پکې خواست شوی چې په دې جرګه کې د خپل پوهه شریکه کړي او د پریکړو د عملي کېدو لارې چارې اهم وسنجوي. موږ سره مېلمانه دي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ځوانانو څانګې مخکښ کبیر افغان، چې همدا وخت موږ سره د جرګې د ځینه د ټلیفون په کرخه دي، او موږ سره د قبایلي ځوانانو د جرګې یو مخکښ داود پردی هم د ټلیفون په کرخه راغلی له پېښوره. کبیر، لومبه هم تاسو سره ځمه، که زمونږ اوریدونکو ته ووایي چې تاسو په دغه جرګه کې چې کومې خبرې دي کاغې لږ نور هم وضاحت وکړي چې دغه جرګې ضرورت ولې راغې، او ستاسو خپل څه نظر دی، ځوانانو ته څه تمه، څه امید ورکوي چې د دې جرګې نه هغوی ته څه ترلاسه کېدای شي؟
تاسو ډېره مننه اسرار صاحب. موږ بنیادی خبره دا ده چې زموږ پر قانوني وسایلو باندې چې کوم پښتون اکی ملکیت نه لري، اختیار نه لري، او بیا په دې ملک شي چې زموږ سره د پښتانه کام سره د شته کام کم عمل روان دی، دا ټول مسائل په نظر کې د نیولو بعد پښتنو مشرانو، خاص کر پښتونخوا ملي پارټي، دا فیصله وکړه چې د پښتنو یو قانوني جرګه وکړي، او په دې قانوني جرګه کې و ټولو پښتنو ته، د پښتنو هرې طبقې ته، ټول کمپالو ګوندونو ته، او سره هغه ټول سیاسي ګوندونه چې هغه پښتانه دي خو هغه د پاکستان ملګرو ګوندونو سره تعلق لري، مذهبي ګوندونو سره تعلق لري، یا هغه خلک چې هغه زموږ د ادب سره تعلق لري، زموږ دانشوران دي، دی ټول ته او قبایلي مشران دي، دی ته دعوت ورکړل شي، او هغه راشي پر یو سټیج باندې، پر یو فورم باندې د پښتنو پر قانوني مسلو باندې ژغا وکړي.
سم، او اوریدونکو بیا هم واز تاسو یو چې څنګه وختي ما تاسو ته ویلي چې د جرګې په بللیک کې راغلي چې په ناسته کې د پښتنو په سیمو کې د ناامنۍ، د خلکو د بېکورۍ او پر وسایلو د واک او اختیار په اړه بحث کیږي. نو داود، ستاسو نه دغه پښتنه ده، دغه کمی خبرې چې کبیر یاد کړي یا ما دغه یاد کړي، دغه مسلې چې کمی پښتنو ته ورپیښې دي، نو په دې باندې وړاندې هم جرګې شوې دي، نو آیا ستاسو د دې جرګې نه د په بنو کې چې نن روانه ده، د دې نه څه تمې، څه امیدونه شته کنه د ځوانانو پاستازیتوب باندې، د پښتنو ځوانانو پاستازیتوب باندې تاسو څه نظر لري؟
بالکل اسرار العالم صاحب، که د دې تسلسل ته مونږ ګورو، نو د موجوده دور خبره مونږ کوو چې باچا خان مرکز کې جرګه وشوله د پښتنو، بیا په دې هغه کې وشوله، په چار صده کې وشوله د پښتنو لویه جرګه، بیا اوس محمود خان تجزیره بللې ده دا جرګه. خو ګوره، دا جرګې مقاصد خو تر اوسه پورې مونږ کوم ستونزې وې، د هغې نه مخکې کومې په مخ وړاندې راغللې د قانونو تر منځه، نو نه د هغې څه حل ونیوی شو، نه څه مخنیوی راغللو، خو د هغې په بدل کې داسې وشول که مونږ وګورو چې ورځ تر ورځه په پښتنو کې نوي ګوندونه، نوې پارټیانې دا جوړېږي، او د پښتنو چې کومې مسالې دي یا چې د هغو کومې ستونزې دي هغه اوس ځان ځان لره درومي. نو که څوک د یووالي خبره کوي یا د دې د حل کولو خبره کوي، نو د هغې خو اول مونږ ته داسې خاص فروټ خو لغو نه لیدلو چې یاره د دې یو فروټ خو.
مثلا تاسو څه وایئ چې څه داسې مسالې دي د پښتنو چې باید هغه اوس پورې حل شوی وي؟
نو دا خو زمونږ د پښتونخوا وطن چې کومې ستونزې وي د پی ټی ایم د ځوانانو په شکل کې مخې ته راغلل، خو د هغې خو چا مخنیوی ونه کړلو. اوس که دوی مونږ په دې باندې راغواړي چې د پښتونخوا اوبه باندې خبره مونږ کوو، په تیلو باندې کوو، په دې باندې کوو، دا خو لکه د پارلمان د لارې حل کېږي. ته چې اوټو کې ستا پارټي الیکشن ته ولېږي، ته مینیفیسټو دا جوړه کړه چې زه غواړم.
بالکل داود، ساسې غږ مونږ ته راورسېد، خو بیا هم تاسو ته مچې ستاسو سیګنلو کې څه ستونزې را خپل ځین لګ وخوځيږي، او بیا تاسو ته راځو، او دغه پښتنه چې کوم تاسو راپور ځکړه دا به کبیر افغان ته ګدو، خو مونږ سره اوردون کې دوی ته اوردو سره مشي څو خبرې کوي.
سلامونه اسرار صاحب، تاسو ته او د مشال رادیو ځوانانو غږ پرونه چولو اوردونکو ته سلامونه. زه نجیب همدرد د سره پرونه کې راغلم د متحده عرب امارات.
همدار صاحب سړی مشي څه بویل غواړي؟
مننه خیر صاحب اسرار صاحب اړومبې خو وایم چې دا جرګه چې کومه ده دغه یو ډېر ښه ګام دی او بیا دویم دا چې د ټولو ګوندونو کسانو ته دا صرف د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ جرګه نه ده دا صرف د محمود خان نه ده پښتانه چې څومره هم دي کمپاله ټولو ته پښتون کامی جرګه ده نو په دې خو هر څوک خبر دی چې له تیرو څو کلونو ترهګري زمونږ ورک شوي کسان زمونږ کاروبار زمونږ معیشت او زمونږ د ژوند چې کوم مړخونه دي په دې په ټولو باندې اغیز شوی دی زما په خپله تجویز دی چې په دې جرګه کې داسې پریکړې وشي چې هغه مخکې عملي شي نه صرف دا چې جرګه وشي او صرف دا نه چې خبرې اترې وشي دغه مسلې چې کومې دي دې لپاره یو ډرافت جوړ کړلی شي یو تګلاره وټاکلی شي چې زمونږ مسلې یو وخت وټاکلی شي چې تر کومه پورې حل شوي کومه حل نه شوي نو بس نور وخت مونږ نه سم
مننه تاسو کبیر د همدرد صاحب خبرې واورېدلې هغه و چې باید دغه کمی پریکړې چې وشي هغه عملي شي دغه راز بیا داود پریدی هم دغه پښتون راپورته کړه چې جرګې خدا سي ډېری وشوي خو د غې څه نتیجې یا څه ګټې مخته نه راځي
نظر ډېر احترام لرم خو یو خبره کوم چې دوی وکړه چې یار د ګوندونو پارلمان کې موجود دي او بیا د قام او د ولس خبر هم کوي زه دا خبره په دې انداز کوم چې واقعي موږ به پارلمان کې موجود وو لیکن موږ د قام د وطن خبره کوله که تاسو وګورئ هغه وخت چې کوم پښتانه قامي ګوندونه دي هغه انتی ده هغه پښتونخوا وه هغه نور ګوندونه دي پارلمان کې موجود وو لیکن قام ته شهادتونه ورکوله د ترادری ضد مبارزه یې کوله د هغو په مشرانو به عملې کېدې او بالخصوص د پښتونخوا ملي پارټي مشر ملي شهید چې کوم شهادت وو کومه واقعه وه د عثمان خان کاکړ هغه چې پسان داس وسوله هغه صرف د دې په وجه وسوله چې هغه د دې ریاست د خوا چې کوم سلوک له پښتانه سره کېدی هغه یې بربنډه کړي هغه یې ښکاره کړي او نه چې کومه دا جرګه راغوسل شوې ده او دا جرګه چې محترم مشر محمود خان اسدي یو خبره کړې ده چې موږ به درې جرګې کوو یوه به دلته د پښتنو پر مسله په دې ملک کې وو یوه جرګه به د افغانستان پر مسله یوه جرګه به د نل قومي تور کوو خبره دا ده جرګو همیشه په اتحاد او اتفاق زېږولې دي البته دا ځان ته خبرې دي چې بیا تر سهه به عملي شوي دي خو موږ کوشش کوو د ټول دا نن چې کومه جرګه روانه ده د دې جرګې چې کوم ګډونوال دي دا ډېر په پراخه پیمانه پښتانه ټولنې سره تعلق لري هر شعبه پکښې ده هر طبقه پکښې ده هر سیاسي ګوند پکښې دی هر فکر پکښې دی نو زموږ دا انشاءالله تاسو ته باور درکوو قومي جرګه کوم اعلانیه خپره کړي دا قومي جرګه کوم اعلانات خپره کړي انشاءالله دا امکانات دي د دې جرګې سره به دا د پښتنو سکمیټې دا مسلې دي په دې ریاست کې چې چیرې پښتون ماکوم دی د آزاد افغانستان سکمیټې مسلې وي یا نن موجوده حالت چې افغانستان کې مسلې لري یا په بین الاقوامي سطح د پښتون افغان سکم ایمیج دی ترادری په والا دا به ډېر زیات ختم شي او دنیا ته به یو متشکک پیغام د پښتون سیاسي ګوندونو د مفکرینو د دانشورینو د مذهبي علماو دا شوزل خو یو متشکک پیغام ولر شي چې پښتانه په خپل قانوني کار باندې ټول متفق دي.
سمه داود تاسو د کبیر خبري واوري دي همدر صاحب هم دغه خبرو کې په فیسبوک باندې انجینر رحمان دوړ او دغه سی عبد الوهاب او داسې نور مرګري لیکي چې دې سبا د پښتنو چې کوم اتفاق اتحاد یووالي د هغه مختره شي پښتنو کې په هاوی رامست شي او دوی به پوه شي چې زموږ حقونه څه دي او دوی به د دې لپاره په شریکه مبارزه کوي. تاسو نه ګورئ چې د جرګې دغه ګټې هم که مختره شي نو دا به پوره نه وي ستاسو په خیال باندې یا تر څه حدا به کافي نه وي؟
اسرار علم صاحب ګوره دا ستاسو خبره بالکل ټیک ده دا خو امیدونه دي خو زه دا خبره کوم چې پښتون افغان ولس ته د خپلو حقوقو پته نشته ولې هغوی ته د خپلو وسایلو پته نشته هغه ته د خپل د بارډر پته نشته هغه ته د خپلو سیندونو پته نشته هغه ته ولې د خپلو تیلو پته نشته، هغه ته ولې دا پته نشته چې په ما باندې دهشتګردۍ بریدونه څوکوي، هغه ته دا پته ولې نشته چې بشیر بیلور چا مړ کو، هغه ته دا پته ولې نشته چې عثمان کاکړ چا شهید کو. دا خو مونږ ته پته ده، خو د دې نوم څوک نشي اغسته، د دې نه به د سیزونه اخلو څنګه. د دې طریقې کار خو دم لږ واضح کړی شي که نه، لکه دا سیزونه به مونږ اخلو څنګه د دې نه، د دې ریاست نه، یا د دې ملک چې کوم نظام دی، یا په دې کې آیا مونږ دوی ولې ځان سره ګڼي داسې نه چې مونږ خپل حقونه راکړي، او یا مونږ کې هغه قابلیت نشته دی یا هغه طریقه کار راله نشته دی چې هغه مونږ د دوی نه واخلو. راغون شو، جمع وکړو، کینو، مرکې سره وکړو، وایو زما هلته په کوهاټ کې تیل دي، په کرک کې مې تیل دي، د ډرس مایل خان اوبه مې نشته دی، اباسین مې بهیږي، ډیمونه مې په پښتونخوا جوړ دي. وایا وایا ټوله ورځ وایا، کار به ولې څوک کوي؟ لکه دا کار کولو طریقه کار څه دی؟ دا خو دې لږ واضح کړئ.
تاسو چې وختي تاسو سره څه حل لري دي؟ تاسو څه وایي داود؟
ګوره، د دې حل دا حل دی چې یو خدای چې مونږ د پارلمان کلکه باندې هلته داسې قانون سازې دپاره ملا وتړو، او داسې طریقه کار ولا جوړ کړو چې د هغې په تګلاره باندې مونږ داسې ځوالو نه په زور اخیستی شي. ګوره، دا خو قطمه خبره ده، دا خو په زور نه شو اخیستی چې تر څو پورې هم د ډایلاګ لاره نه وي خپله کړې، او هغه به کوم ځای کې خپلو، هغه به د پارلمان د لارې خپلو. تر څو مو د پارلمان د لارې داسې نه وي اخیستی، تر د هغې پورې د دې حق او د دې داسې د جرګو د دې زه وایم چې داسې به خاص نتیجه رانه شي.
کبیر، ستاسو ګوند دغسې عوامي نېشنل ګوند دا په حکومتونو کې پاتې شوی دی، نو د داود غوښتنه یا پوښتنه هم دغه ده چې دوی کله په حکومتونو کې نو دوی ولې دا مسلې نه حل کولې؟ آیا دوی د خپلو شخصي ګټو د وجې نه په دغې خاموش وو که څنګه؟
مومن صاحب، تاسو دا خبره وکړم، دا خبره صحیح ده چې ان پی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په حکومتونو کې پاتې شوی دی، خو هغه حکومتونو کې په دومره کمې پیمانه پاتې شوی دی چې هلته د قانون سازی په پوزیشن کې نه دی. مانا قانون سازی به چیرې کیږي؟ د پاکستان په مرکزي پارلمان کې به کیږي. د پاکستان په مرکزي پارلمان کې چې د ټول ملک پښتانه ته یو ځای کې دا هغه څه تعداد جوړیږي، نو هغه ډیر کم وي. هغه قانون سازی لپاره دا تعداد کافي نه وي. بله خبره دا ده، پاکستان کې کم پښتانه دي، یا تاسو خبره وکړه چې عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند پارلمان کې وو، خو زه دا خبره کوم چې په پارلمان کې موجود وو، خو بیا د سر قرباني کړي دي، بیا شهادتونه ورکړي دي، بیا د مشرانو قرباني ورکړي، د مشرانو د بچو قرباني ورکړي دي. که تاسو ته یاد وي، د اسفندیار په کور باندې، د اسفندیار په کور کې پر اسفندیار خودکش حمله وشوه، مولانا فضل الرحمن باندې خودکش حمله وشوه، په شیرپاو باندې خودکش حمله وشوه، پښتونخوا ملي عوامي پارټي محبوب چیرمین محمود خان پر کور باندې په کلونو کلونو یو حمله روانه وه، او د دې حملې په نتیجه کې ریاست دا غوښتل چې له خپلو مقاصدو دستبردار کړي. نو دا خو موږ په پارلمان کې وو، د حملې په موږ روانې وې، موږ په پارلمان کې وو، زموږ مشران شي دي ته، موږ د کارکنان شرکتونه روان وو په پارلمان کې، موجود د اوس مو سره دا سلوک کړي. نو زه دا خبر کوم چې د پارلمان له لارې هم موږ کوشش کوو چې دا خپل ام خیال جمهوریت کو سره په اتفاق رائے باندې یو قانون سازي وکړو، او کوشش هم کوو چې ټول پښتانه را متحد کو، یو ځای کو، پر یو څه د یو کمبل باندې کښینو، او دا خبره او تفصیل دو چې اتحاد او اتفاق د وخت ضرورت دی، موږ سم مزید وخت نشته، په کار دی پښتانه خپل مسلې چې دی هغه د جرګو لاله
سم ډیره زیاته مننه ستاسو دوانو قدرمنو ملمنونه چې موږ سره پروګرام کې برخه واخیست، نړۍ مننه، خو وختونه تاسو
ډیره مننه.
او دونکو بنګا پر دې خبره کولې چې په بنو کې روانې پښتون کمی جرګې ته د دغې سیمې ځوانان څنګه ګوري، نو پر دې موږ خبرې کولې. موږ سره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ځوانانو څانګې مخکښ کبیر افغان د ټلیفون په کرښه وو، او دغه راز د قبایلي ځوانانو د جرګې یو مخکښ داود پردی د ټلیفون په کرښه وو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته، او هغه دا ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان زد عدم اعتماد تحریک ته تاسو څنګه ګوري؟ دغه راز زموږ ملمانه څنګه ګوري؟ نو اوریدونکو، زه تاسو وایم چې په پاکستان کې د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم په اتمه د مارچ په اتمه، دغه راز پی ڈی ایم او پیپلز ګوند د مارچ په اتمه د قومي اسمبلی په مرکزي دفتر کې د وزیر اعظم عمران خان زد بې باورۍ یا د عدم اعتماد تحریک جمع کړ. اپوزیشن ګوندونه وایي د عمران خان حکومت به ختموي،
دوی تور لګوي چې وزیر اعظم عمران خان په 2013 کال کې په انتخاباتو کې په درغلیو واک ته رسیدلی او د ناقصه پالیسیو له وجې دا وخت په ملک کې ګرانی او نورې ستونزې دي. خو حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف دغه تورونه ردوي او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم وایي چې د عدم اعتماد تحریک مقابلې ته چمتو دی. نوموړي د مارچ پر 9 په کراچۍ کې ویل که د مخالفه ګوندونو عدم اعتماد تحریک ناکامه شو نو بیا به یې پر ضد سخته قانوني کاروایي کوي. موږ سره مېلمانه دي د عوامي نشل ګوند د ځوانانو څانګې مشر طارق افغان او د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلۍ یا د خیبر پختونخوا اسمبلۍ غړی غازی غزن جمال صاحب هم موږ سره د ټلیفون په کرخه دي. دوی دواړه موږ سره له پېښور د ټلیفون په کرخه دي. لومبی زه ورځم د عوامي نشل ګوند د ځوانانو څانګې نېشنل یوت ارګنایزیشن مشر طارق افغان ته. طارق په پاکستان کې دا وخت کم سیاسي حالات روان دي نو دغه ته څنګه ګوري تاسو؟
استرالم سیب موږ وګورو د اتیشتم پروري نه د پاکستان پیپلز پارټي یو مارچ شروع کړو د کراچۍ نه هغه اسلام آباد تر ورسېد په اتم مارچ باندې پاره کې بیا نو کومه سیاسي پارټي دی هغه هم شمولیت وکړو او امینی سر پارټي یو غټ جلوس په شکل کې اسلام آباد ته لاړ او د دې نه مخکې دا د عدم اعتماد د خبرې دا شروع شوې او په دې کې پی ډی ایم او ټول اپوزیشن پارټۍ چې دي په دې یو نقطه باندې متفق شوي چې د موجوده نا اهل وزیر اعظم چې په 2013 کې د پراتلو باندې هم دغه تورونه چې د ټګي کړي دا په ټګۍ باندې د راغله د سیتونه غصې دي وزیر اعظم شوي دي خو بیا هم د سیاسي او جمهوري عمل تر سره کولو لپاره د د خلاف چا دومره سخت اقدام نه وچتاو خو موږ وکتل په دې تیرو دریو درنیمو کالو کې چې د ملک اکانومي کم زه ته ورسېدا ډالر څومره نرخ دغه اوچت شو ګرانی څومره رااله ورسته ورځا تیل څومره ګرانیږي او ګیس او بجلی څومره ګرانیږي په میاش کې درې درې ځله د پېټرول قیمتونه چې دې داسې واکېږي ادارې تباشوي او ملک مطلوج شوی دی بالکل دیوالیه شوی دی نو د دغه ارس د خاتونه پس د ګرانه نه د عوامو ژوند سخت نه سخت لاړو دی اپوزیشن دا فیصله وکړه چې موږ عدم اعتماد تحریک راولو او په هغه عدم اعتماد کې دی الیکي دی دازل کانفیډنت دی پر امید دی چې وزیر اعظم به ان شاء الله موږ په دغه آئینی لار باندې نو کانفیډنس کم دی د عدم اعتماد دا یو آئینی لار ده آئین کې د دې گنجائش ته په دغه دغه به موږ د ملک د دغه اهل وزیر اعظم نه خلاصو نو په دغه سچویشن کې کوم وګورو پرون په پارلیمنت کې چې دا کوم د پولیس ریډ شوه دی او د اپوزیشن کوم ممبران چې دي کوم لیډران چې دي هغه وهلې ټکولې دي یو سپریم کورټ سابقه صدر کامران مرتضی سره بدتمیزی شوه دی هغه وهلې دي نن په ټول ملک کې داغه د وجه په عدالتونو کې بایکاټ دی هړتال دی او بل دا وزیر اعظم سے با چې کم گفتگو ده په جلسو کې چې دا کم گفتگو ده کوي دا کم کنزل و نه کوي کم لهجه استعمالي نو دا په حالاتو باندې غنوي چې تیل پی ورچی په اور باندې نورم تیل ورچی دی دغه طرف ته ندی چې دا اپوزیشن سره کینی یا د اپوزیشن ټیبل ټاکس سره وغوړي یو مغرور او یو دغه لهجه اختیار کړی دا زما په خیال دغه دغه لهجه چې کومه دا یا دغه کوم اتحادیان چې دي ان شاء الله دغه د اعتماد به کامیابیږي او به کور ته رخصتي وي.
طارق ستاسو دغه خبرې زه د حکومتي ګوند پاکستان ترکه انصاف او د صوبایي اسمبلی غړي غازی غزن جمال صاحب وړاندې کوم. غزن جمال صاحب ستاسو څه نظر دی طارق دغه خبرو سره څومره اتفاق کوي؟
ګوره جی ټول نو ولې خبره قدم کدا ادم اعتماد د چې موږ وګورو نو تاسو ما تخبر وای دا اصلي کې د اپوزیشن یو اخیره اواده یو اخیره کوشش ته څه دینه بعد خو بس بیا بجټ لري او بس بیا غنه بعد له پښپړ میشته پورې بیا ته ادم اعتماد راوستیم نشي نو بس دسمبر پورې څه ټایم تیر شي نو غنه بعد بس بیا د الیکشن بس بیا تیارې دي نو دا یو اخیرنی زدا څه غنما سه یو ډیسپریټ موو دی خاص طور باندې نور پاکستان ته خیلو د پر سره اپوزیشن هم لګیا دي څه کوي ځکه څه اپوزیشن هم خپل رول څه کم دی یا پوزېټیو رول یا څه په دې دوه درې نیم کالونو کې نه لکه سند خولي
نو دا یو اخرنی د دې موو د سره مونږ او خایو سګوره مونږه ما پزیشن مونږه سکو نور سکم دی دا ویل سره دا نمبر پورې دی او فلانی پورې دی او دا پورې دی نو زه خو سمپل کومه اوس دا تیر یو سو وټونو کې وګورو ادم اعتماد ووټ دی مخکیم خبره کوله اور اغه نه مخ کی خان صاحب خپل اغه ووټ کی خود اغه دی بد بد بایا کا اغه نه بعد ک تاسو نور ټول نور ټول اسمبلیانی پری دے تاسو سینیٹ کی وګره سے کم کی دا اپوزیشن سے کم دے نمبر دا حکومت نه زیات دی اغه زیکم سے کلم حکومت یو قانون یا ضرورت پیښ شوی دی نو اغه زیکه اغه قانون پاس کړی دی نو دې هغه ځکه ولی هغه ځکه د دې څخه کم د اپوزیشن مینس کې درمیان د څخه کم ډیفرنسز دي بالکل زموږ ټولو مخامخ ته شي او هغه دینه هغه وجنه یا یو کس رانه شي اپوزیشن لیډر رانه شي یا بل څوک رانه شي او څخه کم هغه ځکه بل دی هغه پاس شي نو دا کم ادم اعتماد خبره ده اوس دا کسی دي څوک وي مونږه بداسي کو فلانی بو کو خدا هفته نیمه خبره ده پته بولېږي
پختنه بزه تاریخ نه هم کوم چې زکه چې مولانا فضل الرحمن نن چې کوم خپل ارتال هغه هم ختم کړی دی او دا تاسو چې کوم خبر وکړ چې څومره قوانین حکومت پاس کول هغه پاس هم شو نو په دغه به هم خبرې کو چې د دې وجه څه ده چې آیا واقع دوی د خلکو د ولس د ګټو د پر راوزی او کنه د خپل ګټو د پر راوزی دغه پښتنه به تاریخ تک دم خو زما ساس نه پښتنه دره چې تاریخ کمی مسلې راپورته کړ آیا دا په وطن کې نشته ک څنګه
د مسایلو خبره مهنګي خبره ک تاسو کوي تاسو خپل د بهر نه کال کوي لګي دا سه کم دی زمونږ خپل ډیر رونه وغیرہ سه کم دی مرګری هغه په دبي په میډل ایست نور ملکونو کې دی دا مهنګي ولې ال تک نشته تاسو کا داغه اشار یو ګره په انفلیشن کا امریکا غو نه ملک یو ګره نو نن راځي زه وایم 70 کالو نه زیات انفلیشن یا مهنګي په امریکا کې په نن راځي دا سه کم مخ کې نه پاتې شوی نو دنیوي حالات سه کم دی لکه دی مرګری د تیلو خبره وکړه نو په پاکستان تاریخ کې اولنی ځل حکومت په تیل باندې 0-0 ټیکس یې خېدی حکومت نور سوګي
غزن جمال صاحب او به تاسو خبره ده کته کومه ما پښتنه داد چې تاسو خبرو کړه د ګرانی او دغه خبرو خو دلته کې به خلک افورد کولی شي غاسی زغې شي خو که تاسو ګوري په پاکستان کې عمران خان چې کله حکومت کې نور غلې ځوانانو سره جمعنه کړي و چې دومره نوکری به ورکومه 1 کروڑ نوکری به ورکومه دغه راز دونه کورونه به جوړومه دومره به چې کومه ده په هر ضلع کې به د سپورټس ګراوند جوړومه دغه سي تعلیمي ادارې به جوړومه نو که تاسو ګورئ نو په پاکستان کې په لکونو کې ځوانان او نور کم خلک چې د هغه بیروزګار شو پښتنه دغه د مسلې داري چې مسلې کمی نه شولې نور هم زیات شولې
ګورې جی زه خو اوماغه خبره کومه سمونګه خپل د دنیاوي سکم صورتحال دی غنم بیا ځان نشو بس دی اوس کتاسو مطلب لکه کم د هغه خبره تاسو کړه د نوکریانو کوم خبره ده اوس خو نور زیلو باری کې نشم ویلې خو قضا خپل د قبایلی ازلا لکه د اورغزو خبره وکما نو پاغه کې ک سرکاري سطح باندې دی دونه نوکانه په یو حکومت کې مې ملا شوی سرکاري سطح باندې سکم په دغه حکومت کې هغه جوړ کړی دی دنه علاوه کتاسو نوکریانه زیات موږ باندې ملکونو کې آغا د کارخانو سطح باندې سکم موږ وته لاج کې مینیفیکچرینګ ویو آغا ځکه دغه نوکریانه جوړیږي کتاسو د هغه لکه شره وګوره د تیرو دریو کالو نه نو تاریخي پاغه کې اضافه راغله ده هغه کې اضافه راځي زری خبره ده د مطلب د آغا ځکه نوکریانه بیا زیاتیږي اوس دا زمونږ مصیبت زمونږ د ملک اصلي غټ مصیبت دغه دی زمونګه د تیر حکومتونو کې زمونګه کارخانو ته او زمونګه خپل وسایل ته هغه ترجی نه دا ورکړې شوی هغه وجنه مونګه په امپورټ باندې ډیر زیات ډیپندنت یو مطلب دا چې مونګه هر یو شی د بهر نه راځي مونګه خپل هیڅ نه جوړو
ډیر زیات مننه تاسو دواړو قدرمنو ملمنونه مونګه پروګرام وخت پای ته رسیدي نړۍ مننه تاسو مونږ سره پروګرام کې برخه واخیست خو وختونه اودونکو منګه په پاکستان کې پر روان سیاسي حالات بحث کوو منګ سره ملمانو د
حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د خبر پختونخوا اسمبلی غړی غازی خزن جمال صاحب او دغه راز د عوامي نشل ګوند ځوانانو څنګ مشر طارق افغان تاسو د دوی خبري واوریدل او چا چې موږ سره د سکایپ وایبر او دغه راز ټلیفون او فیسبوک د لای پروګرام کې برخه واخیسته دا غوینه هم نړۍ مننه هم دې سره پروګرام ځوانانو غږ وخت پای تر سیږي خپل کوربه سره لمومند او د پروګرام پروډوسر پلوشي سحاک ته اجازه ورکړي د لپامن خو وختونه
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ.
سو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د مشال ریډیو نه ساته رادیوي خبرونه لري چې تاسو په ژوندۍ بڼه اوریدل شئ. ولدي سره سره مشال ریډیو په ټولنیزو رسنیو باندې هم تاسو اوریدل شئ. د مشال ریډیو فیسبوک ټوئیټر لاله ځان د تازه حالاتو نه خبر ساتل شئ. او زه به تاسو ته دا هم وایم چې د مشال ریډیو ټولي 19 خبرونې هم زموږ په ویب پاڼه د دې سره سره د مشال ریډیو پر ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټوئیټر باندې تاسو اوریدلی شئ او ځان له تازه حالاتو خبر ساتلی شئ.